دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته هرکلا. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوري په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي طالبانو ته په ډاګه ویل چې نه غواړي منځوي شي نو باید د خلکو د حقونو درناوی وکړي. د کندهار د ارغنداب اوسیدونکو بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو په مهال هر ورځ د ښخ شوو ماینونو د چاودنو له خطر سره مخامخ دي. پکتیا کې یو شمېر ښوونکو د کمښت له امله په خپله خوښه د تدریس چارو ته مخه کړې ده.
موږ غوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نه شي او دوی ته درس ورکړي.
د خبرونه کې چې زنوریاس نوري وړاندې کوم د غراز به ووري چې په واشنگټن کې میشته د بشري حقوقو د فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي واسي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام فریبا ظاهرم د دې سات له خبرونو سره. زلمی خلیلزاد خبرداري ورکوي چې امریکا به له هر هغه حکومت سره په افغانستان کې مرستې کمی کړي چې بشري حقوقو ته پکې درناوی ونیسي. په لوګر کې د افغان ځواکونو وسوالو ترمنځ نشته کې دواړو لورو ته مرګوب لاوشته او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړ چې له مخې به ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې کچيري په هغه حکومت کې چې طالبان پکې شامل وي بشري حقوقو په ځانګړي ډول د شوزو حقوقو ته پکې درناوی نه وي سوی امریکا بل افغانستان سره مرستې کمې کړي. سلمی خلیلزاد زیاته کړې چې امریکا بشای پر طالبانو د بشري حقوقو د درناوي په برخه کې د فشارونو لپاره افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالر مرستې را کمې کړې. شغلی خلیلزاد د خبرې تیر شپه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وکړې. د دې کمیټې غړو وویل کچېرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په هغه هیواد کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي نسي له افغانستان سره د مرستو د دوام په برخه کې به مخالفت وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د مې لومړۍ نیټه څخه به له افغانستان د خپل ټولو سرتیرو د ایستلو لړۍ پیل کړي او د روان کال د سپتمبر تر 18 پورې به دا لړۍ بشپړ کړي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه سوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیرو لس ورځو کې 15 مړي او 85 ټپیان وروړل سوي چې ډېره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویاند جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په تیرو 12 ورځو کې په ارغنداب ولسوالۍ کې زرګونه نکړی ماینونه کشف او خونسا کړی دی.
د دولو سرز په جریان کې د 500 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او جپای ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خونسا سوي دي چې دغه تصفیه وسوم جریان لري. هلته ځینې سیمې وسوم په ماینو باندې پوښلې.
افغان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ تر شپږ میاشتو عملیات وروسته له طالبانو ونیوله او له هماغه رئیسې په سیمه کې د ماینونو د شنډولو عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته نن وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ په امنیتي سرتیرو بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو له ځوابي غبرګون سره مخامخ شول. شغلی احمدی ویل په نشته کې د ملي اردو درې افغان سرتیري وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان دي. د په وینا په ځوابي جزو کې اته تنه وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. دوی وایي په دې نشته کې کې وګړو ته کوم ځان نه دی رسیدلی. برکی برک د لوګر یوال نه امن ولسوالۍ شمیرل کېږي چې وخت نا وخت د جګړې او نامنیو خبر نو ورکول کېږي. تر اوسه وسلواله طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اروپا د فوتبال جام د اتلالي په نیمه پایلوب کې نن ماشم د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیتی لوبډلې سیالي سره کوي. د لوبي د افغانستان په وخت شپې 11:30 دقیقې په پاریس کې تر سره کیږي. تیر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبي کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالي کې یو د یو په مقابل کې مساوي شو. ریال مادرید پایلوب ته د رسیدو لپاره باید د راتلونکو اونۍ په لوبو کې چلسی ته لشتره د یو ګول په توپیر ماته ورکړي. د بیان د ازادي کور یا فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یورو ایشیا هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو 10 کلونو کې هیڅ کله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکي هڅې دومره کمزوري نه وي. د بشري حقوقو د واشنگتن میشتې ډلې په خپل کلنی راپور کې ویلي په ډېرو هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پښتنې لاندې راولي څو په واقع کې پاتاسیا او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګری او پولند په اروپایي ټولنه کې د دې اصل ټول نه وړ متخلفین بلل سوی دي. د فریډم هاوس پر راپور کې همدارس روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه ګڼل سوی دي. او د امریکا متحده ایالاتو د ناروغي او د کنټرول او وقایي مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړی چې لمخې به یې ځینې خلک مجبور نه وي له کوره بهر ماسکونه واغوندي. دا په داسل کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د کورونا وایروس د واکسین تطبیق عادي حالت ته د امریکا د بیرته راستلو سره ډیره مرسته کوي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ چې هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین شوي وي په یو لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکونه واغوندي. د دې ادارې په وینا هغه کسان چې لا تر اوسه د کورونا ضد واکسین نه دی کړی په ځینو واردو کې کولای سي لماسک پرته له کوره بهر ووزي. د رسمي شمیرو لمخې تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 15,000 کسان د کورونا وایروس له کبله مړه شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اورې د خبرونو پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوه منې مایکل ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي خورازو د خبرونه لمړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای هیڅ لوري په افغانستان کې نغوړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې اخکیل شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونه 13 ورځ له یوې امریکایي رسنۍ سره کړې دي. دا احتمال هم رد نکړ چې کېدای شي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او یا هم طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. دا په داسال کې چې د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول منطقي او دینی مشروعیت نشي لرلی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
نوې صدر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي د افغان حکومت افغانانو او ان طالبانو په ګډون هیڅ یو لور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. ښاغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو دوتو وروسته به یو تشه رامنځته شي چې له مخې به یې طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. دا یو احتمالي سناریو بلل ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ لوري په ګټه نه دی بللې. هغه ویلي
نو ون هاز ان انټرست ان رینیو سیول وار ان افغانستان سرټنلی د افغان پیپل دونټ
دوی وايي په افغانستان کې په ویبل تازه کورنۍ جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټې هم څه خوندې نه دي. د افغانستان حکومت هم دانه غواړي او طالبان هم د افغانستان هیڅ ګوندای دانه غواړي. ان د افغانستان هر ګوندیان او سیمه هیوادونه چې ورستي شول کړو کې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او لوی ژور ډیپلوماسي په وسیله د افغان دولت خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپل مرستې دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمې هیوادونو ته په اشاره ویل د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو دوتو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډیر خپل فکر پر دې سیمې متمرکز کړی دی. خو هغه د سیمې له هیوادونو وویل چې دا چې وپتي کوي څو د لوبي ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له افغانستان سره د خپل مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګون غان ویان جانکر به هم خپل هغه پرونی څرګندونی بیرته اخیستي چې ویلي وو د میل لوړنی نیټه وروسته امریکایي عسكر له افغان ځواکونو هوایي ملاتړ نه کوي. هغه لیکر به په خپل ټویټر باندې تازه لیکلي چې په دې اړه چې کومه پریکړه نه ده شوې او دای خپل تیروتنه بالا لیدا. په ورته وخت بیا د ملي مصالحې عالی شورا په افغانستان کې د روان تا وتریخوالي په دوام اندیښنه ښيي. د دې شورا مسال او عطا الرحمن سلیم په کابل کې د غوي داته په مناسبت جوړ شوی غونډه کې د طالبان روانه جګړه تر پختنې لاندې راوسته او وی ویل
حالا کې امریکایا بیرون میشوند، حالا کې امریکایا میبرایند،
دوی اوس چې امریکایان وځي هغه امریکایان چې تاسو د بدو اعمالو لپاره افغانستان ته راغلي وو اوس چې دوی وځي تاسو په خپل خبره د دوی لوتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي دینی او ولسی مشروعیت لري. خاغلی سلیم پر طالبانو باندې غو وکړ چې د څول لار خپل کیو هغه په پانی تیروتنی بیا تکرار نکړي شي د وایي ل اته می وستا په افغانستان کې لکابل خلک لبد ورز سره مخ شول. نور صاحب په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیا پایلې دوه او تر پای د افغانستان د راتلونکو ورک برخلیک په اړه باندې څرګندونه ده په داس حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان جمهور رئیس او د هغه لومړي مرسیال پرون هم داد ورکړ چې د افغانستان حکومت هر ډول وضعیت ته چمتواله لري او دوی دا لري چې د افغانستان لپاره د سولې خبرو د بریا لپاره یو تلای چانس برابر شوی دی.
لبلی خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون کانګرس په یوه استمای غونډه کې راڅرګند شو او په دې اړه چې متحده ایالات له دې هواد د ځواکونو په وټل سره څه پلان لري چې په افغانستان کې د خزو د حقونو د خوندیتوب مسله یقیني شي د غړو پښتنو ته ځوابونه وویل. د کانګرس یو شمیر غړي اندېښمن دي چې افغانستان د ځواکونو په وټل سره به افغان خزي یو تیار راتلونکي ولري. په دغه استمای غونډه کې د امریکا د کانګرس د سناد بهرنیو اړیکو کمیټې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وربللیو. د دې کمیټې غړو غوښتل پوښي ک روان کله افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټلو سره سخت دریزي طالبان وخت ورسېګ د بایدن اداره څه پلان لري چې د افغان خزو د حقونو مسله خوندې کړي. خاغلی خلیل زاد د کانګرس غړو ته ویل طالبانو ته د پډاګ ویل چې ک نه غواړي منځوي شنو باید د خلکو حقونو ته اندرناوي وکړي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پروند د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیشنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیشمن و چې ک امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا وخت ورسېدل د شزو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان وخت ورسېدل او د شزو حقونو ته ناوی ونه کړ له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیلزاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د شزو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته ویلي چې که د امریکا مرستې غواړي که د نړیوالې ټولنې غوښتون کې است او غواړي چې له انزوا راووځي دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي تر ټولو وړاندې له ښځو ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. خلیلزاد د سناجرګي غړی ته وویل چې د پزغر د ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د شزو حقونه مهم دي. د هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې پراتونکو خبرو کې شزي او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. په واشنگتن کې میشت د بشري حقونو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپای او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو 12 کلونو کې کله هم دیموکراتیکي هڅې په دغو هیوادونو کې دومره کمزوري نه وي. نور د احمد چبر په راپور کې
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له دیموکراسۍ د پښتاک لپاره خبرداري ورکړ. د بشري حقوقو د مؤسسه وایي منتخب مشان په ګڼو هیوادو کې دیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي څو په واقع پات شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیت په حال کې دغه کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقوقو دغه ډلې خپور کړي او پکې په اروپאי ټولنې کې له دیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولای دی. په راپور کې راغلی دی چې په دې دوه هیوادو کې د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې په بېساري ډول دیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي، خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د ډیموکراسي وضعیت پکې د لس کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیې او بلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تیر یو کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګې په توګه څرګندوي چې بلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د ډیموکراسي لپاره یې هڅې کولې، او په روسیې کې د فساد ضد فعال او اپوزیسون مشر الکسی ناوالني د وژلو هڅه وشوه. همداراز په روسیې کې د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واک کې پسې پاتې شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال راپدې خوا چې هلته بخملي انقلاب وشو، د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیموکراتیک حیثیت کمزوري شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت همغسې بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنی واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځای ناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوی دی چې ډیموکراتیک حیثیت پکې د لس کاله پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوی دی. د اوکراین په اړه بیا راغلی دي چې د حکومت له لوري د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک حیثیت سیل شوی دی، او ویل شوی دی چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرزګوینیا بیا له 2016 کال راوروسته د لومړي ځل لپاره سیل شوی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري وړاندې به واوري چې په پکتیا کې یو شمیر خونکو په دې ولایت کې خونکو د کمښت لکبله په خپل خواخه د تدریس چارو ته مخه کړي، خو اوس به هم په افغانستان کې جنگ جګړو کې تم شو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د بیرته ستنېدو په مهال هره ورځ د ښخ شوو ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کېږي. د کندهار میرویس او زوی روغتون ته په تیرو لسو ورځو کې 45 مړي او 85 ټپیان وروړل شوي چې ډېره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. بلخو امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرو 12 ورځو په جریان کې شاوخوا 15 ښخ شوي ماینونه کشف او شن کړی دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ.
نوکریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمر او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیرو لس ورځو کې د میرویس روغتون عجل واټ ته ورول سوي. د حمل میاشتې د څلورویشتمې بیا د سور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روغتون عجل واټ ته 45 مړي او 85 ټپیان ورول سوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې ورسته تر هغه د ماین چاودنو په بیلابیلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو وروسته خپلو کورونو او کلو ته ستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شندولو عملیات پیل شوي. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپل کورونو او کلو ته ستانه نسي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي، خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپل کورونو ته ستنې سوي او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر ځونو یې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکي دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوه پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
دا غسره دا غوښته د مینو سپاکې د پوسټه د پاره چې مې پوسټه ورته دا غسره دا چې دی پاک مینو نه ګرځي پاک دی نه راوته چې مګر موږ شو ورته شو په شي په شي شو نه ور او داس مې ته ځکه چې ګره جالو وګن ته د نه لک شپات د پښتای شو ته جالو وګن ته چې مستو مې ګوي وسه ساو نو ولا شي چې مستو مې ورته
کوم ځای فرصو
واری پښینځه یو لاس
ټول لاس په دې سیمه.
او دل سمیا بیا د ناګهان د سیمې اوسیدونکو دي چې اتلس کلن وروري ما چاودنې ټپی کړي. هغه وایي د کډوالۍ په ژوند کې له سختو ستوندو سره مخامخ وو او نور صبر یې نه کېده، مجبور سول چې خپل کور ته ستانه سي.
دروژې اول او بری ویل ول موږ به کډ یو فلار به سکه یته او دې لار کې ته بس د ورځې و بجې وې چې د کور راووتلې او بس پنځلې و مینو نه راکاژل نو بر ما د کور مان ته لار څه د کور خو اته دې لار لې دې بیا راغلی و چې پنځلې ته چاکو کړی چاکو ساخ سلی په خپل چاکو سره رالی خپل چاکو سره علی هغه په دا چاکو د لنج د بریک لې بس پنځه بر مین باندې پټاو نو هغه شید څو بل دې پای پات کړل.
شمس الله د منارې سیمې اوسیدونکی دی چې ځوان ورور یې د باغ د اوبو کولو پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي شوی.
موږ ته داسې چې طالبان غواړي هر درې څلور ورځې لا هم موږ ته وکتل بیا وروسته موږ ته راغلي ولر پاکي سیمې دي حکومت ته خاص نو دای چې پر کوټه ولر یا نه شپه وکړه سار چې راووتی دوا بخشه او بوتل په دې وخت کې په مابینس کې چې اوبه ورسېږي دای چې ورغلي د بخشه په مابینس کې ماین پروت و نو بیا دې پر وخت یې نو بیا دا چې په پښه هم ماته سوله هغه هم دلته داسې غوښې پرې شوې نو په دغه رقم بیا وروسته موږ ته راغلې په کلي کې مچر مو خیر بیا مو ورته پیدا کړې بیا مو هغه مچر کې د میرویس روغتون ته راوړې نو هغه جوړ.
بلخوا د کندهار د امنیت کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی وی افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر دولس ورځو په جریان کې شاوخوا 15000 شخصي ماینونه کشف افغان ساکري. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطر نه د خوندي سوي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هر ورځ اخته دي چې د وسلوال تر هرګرو شخصي ماینونه راوکاږي چې د دولس ورځو په جریان کې د 5000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خنثی سوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشفي او خنثی کوي.
چارواکي وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو زموکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډیره للویو او کوچني بوتلونو او د غړو لفلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ سوي. ولسمشر غني کندهار ته د ورستي سفر پر مهال د ارغنداو ولسوالۍ له وسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یو ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه شپږ کسیز ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه کړي کندهار ته رسیدلې او د پنځشنبه په ورځ به خپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
کندهار د جګړه ځپلې ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو په باب مو واورېدل. ولسوالۍ له مخالفانو تصفیه شوې خو اوسیدونکو چې بیرته خپل کورونو ته ستنېږي بیا هم د ماینونو له خطر سره مخامخ دي. د غرازه په ننګرهار کې سرک ولسوالۍ هم له تیرو دولسو کلونو وروسته د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې. اوسیدونکو د ولسوالۍ ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
حسارک د ننګرهار غولسوالی چې لتیر دولس کال دراهي سي نګدي ټول سیمه د وسلوالو طالبانو په واک کې وي. خو شاوخوا یو میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حسارک سیدونکو وایي اوس چې د دغه ولسوالۍ ډېری سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوي باید امنیتي ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتداري ته جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیر دولس کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکی برخه کې ټولې چارې له جلال آباد ښار سمبالې دي او لا هم سمبالېږي. د حصار کول سوالی د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وای 13 شاوخوا یو لسیزه نامنی او جنگ جګړو د غلطه د خلکو د ژوند د سانتیا ویخېستي او زیاتوي ک اوس هم حکومت د حصار کول سونه پر ځان راټول غواړي نو کار دی ورته وکړي او حکومتداري د پکې فعال کړي.
ته غواړي چې حصار کول سوالی ودانسي او یو دولس سوالی نوم اخلي او امنیت راسي او لسونه راټول سي به د منګه د هر شوبې مامور دلته ووسی ولی هغه قاضي چې یو لک ولزر تنخوا اخلي هغه زماده دي سرباز نه زیات نه دي دا سرباز چې د امنیت نسی او دای په شوبه کې دنه ناستي به دای را شخبل شوبه ته هو کدی وای چې زنه سمتلې د سارک لوسوالی نام نه ده لری د مهرباني دی وکیدل تم خپل قاضیانم لرو من سرنوالانم لرو د سارک لوسوالی
اخو د سارک لوسوالی زئی حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حسارک کې تیرو جنگ جګړو د نور تاسیساتو ترڅنګ خپل د لوسوالی ودانې هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي د حسارک ولسوال کشمیر خان شینواره ل ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حسارک ولسوالۍ ته ځنګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانه ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي
تاسو ته به تر معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې و او تاسو ګورئ ودانه چې مکمل ډول باندې تخریب شوې ده نو غوښتنم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړو او د تعمیر زر باید جوړ شي ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي
د حصار کولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي زیول حق مرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامی عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغه ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوال مخالفینو لښتونه پاکې شوې دي امر خیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر سارک ته هم مزات تک را تک شونه او امنیت یې ډاډمن شوی دی د تصفیه شو سیمو د امنیت ټینګښت د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حسارک اوسیدونکو له افغان حکومت لري د ننګرهار اداره که څه هم په حسارک ولسوالۍ کې د خپل وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات روان بولی خو وایي د حسارک لپاره یې پاملرنه زیاته شوې او د بشپړې تصفیه وروسته به یې ټولو ستونزو ته رسیدګي وشي د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼۍ دغلته د حکومتدارۍ د بیا فعالېدو په تړه وایي تر اوسه د حسارک په ځینو سیمو کې لا هم عملیات روان دي او تر امن کېدو وروسته به یې ټول حکومتي مامورین خپلو دندو ته ولېږل شي
د حسارک ولسوالۍ څوار لس کلي د مخالفینو څخه پاک شوي دي او دا بلد اوس هم جریان لري د عملیاتو د ترسره کېدو چلته به امنیت تامین شي تر څنګ یې حکومتداري برخې ته هم ځانګړې پاملرنه شوې ده کارکوونکي چې هلته دنده لري ټول به خپلې ولسوالۍ ته واستول شي
حتا ولا خو غیانه د حسارک د ولسوالۍ د ودانۍ درغونې پاړوي چې په دې اړې له مرکزی حکومت سره خپل پیشنهادونه شریک کړي څو بودیجه منزور کړي او زیاتوي تر مالی وزارت یې دغه پروسه رسولي او هیله مندي چې نږدې وخت کې به خلاص تراوړنې ولري
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر پکتیا کې هم د ښوونکو ستونزه په خپل حال ده خو په دې ولایت کې یو شمیر ښوونکو په خپل خوښه د تدریس چارو ته مخه کړي ترڅو زده کوونکي د زده کړو له بهیر څخه محروم نشي نور په دې رپورټ کې
څلور وشت کلنه لیما د پکتیا په مرکز گردیز کې د ششګر په نوم د نجونو پالی لیسا کې په رضاکارتوګه تدریس کوي نوموړی وایي نه غواړي په د سختو شرایطو کې ښوونځیو ته راغلي نجونې زده کوونکي له زده کړو محرومې پاتې شي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې لپاره چې تیر کال هم د کورونا له امله سږ کال د استادانو د کمبود له امله دوی د درس څخه پاتې شو نو موږ غوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نشي او دوی ته زده کړه ورکړو او دوی ته پر وخت به زده کړه ورسیږي
لیما وایي د کور د کارونو ترڅنګ په یوه بله اداره کې هم کار کوي خو د دې ستونزې د اساسي حل تر وخته پورې به تر خپل وسې د غرضه کار فعالیت ته دوام ورکړي د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې نږدې او یا زر زده کوونکي د ښوونکو د کمښت عمله ل زده کړو به برخه دي نجيب الله د همدې زده کوونکو لمنځه یو دی دای وای هر ورځ خوانځي ترځي خو په ورځ کې ل یو یادو کتابونو لوستلو پرته ټوله ورځ همدا ستريږي
په ټوله لسا کې څلور نه پر رسمي تشکیل دی نو دا تشکیل زمونږ د دې لوی لسې د ارتیا پر کول وړ نه دی په ټوله ورځ کې په دوا ساته یا درې ساته سبق وایي دا زیاته ستونزه ده مسؤلینو او چارواکو څخه مهیله دا ده چې زمونږ د رسمي تشکیل غم زر تر زر وخلي
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازی وای تر اوسه د رسمي او رضاکار خونکو پرمټ د بهیر په ډیرو ستونزو روان کړي خو وای د زرګونه رسمي خونکو ګمارنې ته بیړنۍ اړتیا لري
کچیرته د 2500 خونکو مونږ تران شي ډیر د خونکو بل زده کړنه هم به برخې پاتې شي او باید مونږ تر اکرل شي تر اوسه پوری مونږ په افتخاري شکل سره د معلمینو درسي مکلفیت او اداري کارمندانو همدارنګه افتخاري خونکو نه استفاده کړي دي او دغه بهیر مو مات وټ سره روان کړي دي
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د کمښت ستونزه د 1400 کال لپاره په ځنډ د بودیجې تصویب بولي، خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ویلي چې ډېر ژر به 1000 ښوونکي وګماري. په پکتیا کې د زرګونو ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال لا هم په خپل ځای پاتې ده چې د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې د سه شنبې په ورځ 45 ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله د زده کوونکو پر مخ وتړل شول. په پکتیا کې 411 ښوونیز مرکزونه موجود دي چې 2,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې له جملې 3,000 نجونې زده کوونکي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا په مو کړې د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد خبرداري ورکړی چې امریکا به په افغانستان کې له هر هغه حکومت سره مرستې کمې کړي چې بشري حقونو ته پکې درناوی نه وي سوی. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو له امله بې ځای سوي کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان کېږي. د کندهار میرویس او زوی روغتون ته په تیرو 10 ورځو کې 45 مړې او 85 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودنو قربانیان دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 12 ورځو کې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 15,000 شخصي ماینونه کشف او خنثی کړي دي. د لوګر په برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې 3 د ملي اردو او 8 تنه طالبان وژل سوي دي. د لوګر امنیت قمندانۍ وایي چې د نښتي 13 شپه هغه معلوم شوی چې وسلوالو طالبانو د لوګر ولایت په برک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل او د افغان ځواکونو له ځوابي خبرګون سره مخامخ شول. تر اوسه طالبانو په دې اړه تفصیل نه کړی. د بیان د ازادي کوریا فریډم هاوس په اروپا او یورو ایشیا ودونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګند کړي او ویلي دي چې په تیر 1900 کلونو کې هیڅکله په دغه ودونو کې دیموکراسي هڅې دومره کمزوري شوي نه وي. د امریکا متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز یو بل لارښود په ډاګه کړی چې لمخې به ځینې خلک مجبور نه وي له کور بهر ماسکونه واغوندي. یاد مرکز پرون اعلان وکړ هغه کسان چې په بشپړ ډول واکسین شوي وي په یو لوی جمعیت کې له حضور پرته په نورو ځایونو کې مجبور نه دي چې ماسکونه واغوندي. او د مصر د ګرځندوی او لرغون میراث وزارت وایي د دغه هیواد لرغون پیژندانو د نیل سین په دلتا کې 13 لرغوني قبرونه کشف کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سخت کال په کندهار کې ډیر لخ کوکنار کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
پاننګرهار ولایت کې دوا قاچاغ کوونکي داسې مهال ونیول شول چې تر 2 کیلوګرامو ډیر نشي مواد قاچاغ کول. د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د ننګرهار امنیت قمندان